ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم دا وایس اف امریکا ډی ودا نندې توار ورځ وزرا ول سم کال د جون یو لسم نیټه دا په اسلام آباد کې وخت د ماخام شپږ په کابل کې دی د ماخام پینسنی می په واشنگتن ڈی سی کې د سحر نه بجې دی د ډی وا یو ساته خبری خبرونه کې درته ز سمینا احسن
او ز نصر کاکړ
هر کله وایو په دې خبری خبرونه کې با تاسو ته په یو شمیر مهمه موضوعات او تفصیل وړاندې کوو خو لاول سرټکی
د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د افغان ځانګړو قواو یو عسكر درې امریکایي فوجان په ډزو وژلې او یو یې ژوبل کړی دی. د ننګرهار د والی ویاند وایي بریدګر عسكر سملاسي وژل شوی.
د بلوچستان سرخار کوټه سریاب روډ باندې د وسلوالو په ډزو کې درې پولیس عسكر وژل شوی دي. تر هغه ډلې لشکري جنگوي د پیخي ذمہواري منلي.
د پولیسو یو عالی رتبه افسر عبدالرزاق چې ما وویل چې دا هدف یو جنګ ده او په دې ترڅ کې دوی پلټنې پیل کړې دي خو تر دمګړي پورې څوک نه دي نیولي.
او د برېټانیا محافظه کار وزیر اعظم تریسا می تر وخت لمغه ټاکنو ورسته په ګوند کې دننه له فشار سره مخ شوی او ځینې مشرانو د هغې د استعفا غوښتنه کړې.
سټکی تاسو واوریدل وړاندې کوست خبرونو تفصیل.
د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې چارواکي وایي د افغان ځانګړي قواو یو عسكر درې امریکایي فوجان په ډزو وژلې او یو یې ژوبل کړی دی. دا پیښه د شنبې پر ورځ په ناآرامه اچین ولسوالۍ کې رامنځته شوې. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاني وایي سف امریکا ته ویلي حمله کوونکی د امریکایي عسکرو لخوا په سملاسي توګه ووژل سو. د طالبانو یو ویاند دا کړی چې افغان عسكر د دوی کس وو. امریکایي چارواکي وایي صدر ډونالډ ټرمپ د پیښې په اړه تازه معلومات ورکول سوي دي. د امریکایي عسکرو د وژنې پیښه په داسې وخت رامنځته شوې چې د جمعې پر ورځ د هلمند په نادیالي ولسوالۍ کې د طالبانو په ضد روانو عملیاتو په مهال د امریکایي الوتکو په بمبار کې لږ تر لږه اته افغان عسکر وژل سوي او یو شمېر نور ژوبل سو.
د قبایلی سیمې کرمې ایجنسی په مرکزی برخه کې خلک د ټلیفون او موبایل فون د کار نه کولو د مسلې سره مخ دي. د ډیوه خبریال ابراهیم شینواری وای په ډوګر سیمه کې یوازینی د 300 لینډ لاین ټلیفونونو ایکسچینج په 2009 کې وران شوی و چې وسه پورې مرمت نه دی شوی. دی وای مقامی خلک بهر ملکونو کې اوسیدونکو خپلوانو سره خبرو دپاره سده بازار ته راځي. نور حالې په رپورټ کې واوري.
2009 کال نه تر دغې مهاله د امنیتي اندېښنو له وجې کوم د موبایل فون کمپنۍ تر اوسه دغه سیمو ته خپل سرویس هم نه دی غځولی. په سیمه کې د پوځي عملیاتو ترسره کېدو نه پس د کال 2012 راهیسې زیاتره بې کوره کورنۍ واپس خپلو کورونو ته تللي خو په خپلو علاقو کې د روزګار وسیلو نشتوالي له وجې د زرګونو په شمېره کې دستي میستوګن یا خو د هیواد بېلابېلو خوارونو او یا د خلیج هیوادونو ته د روزګار په تکل کې تللي دي. خو د منځنۍ کرمې په زیاتره برخو کې د ټلیفون او موبایل فون اسانتیاو نشتوالي له وجې د دغه مزدورګار خلکو خپلو پروانو ته د دوی سره رابطو کولو کې ډېر مشکل دی.
غته سپیشل ګوله ورسی دلته پیسو کې به پیسونه مطلب غنی کې دوه کال ولا خبري وشي بهر مطلب بازار کې زموږ نه موبایل استعمالونه شي دی وای نه غو زیات خپل خواندونو سره خبري نشي کول.
د سیمه اوسیدونکو په کومه کې چې د سکولونو او کالجونو محصلین په خاصه توګه شامل دي د انټرنیټ غونډې بنیادی سہولت نه هم به برخې دي. دغه محصلینو په شمول د سیمه عام وګړو د حکومت او موبایل فون کمپنۍ نه غوښتنه کړي چې په سنټرل کولم کې د دوی دغه بنیادی اسانتیا ورکړي شي. ابراهیم شینواری وایس اف امریکا ډیو ریډیو.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
د پاکستان په بلوچستان یالت کې چارواکي وایي د ناپیژان د وسلوالو په ډزو کې درې پولیس مامورین وژل سوي او یو لاروی ټپي دی. د پولیسو یو ویاند ډیور ریډیو ته ویلي ده دوه حمله کوونکو چې په موټرسایکل باندې سپاره وو مرکزی ښار کوټه کې د پولیسو په امنیتي پوستې ډزې وکړې چې له عمله یو پولیس مامور ځای پر ځای مړ شو او دوه نورو په روغتون کې ساه ورکړه. د پاکستان هغه جنوب غربي ایالت له ایران او افغانستان سره اوږدې پولې لري او د بلوچو بیلتون غشتونکو ترڅنګ توندرو اسلامي وسلواله هم د تشدد د پیښو مسولیت پر خپل غړه اخلي.
د برتانیې وزیر اعظم ټریسا مې باندې فشار رو پرو زیاتیږي چې راتلونکي سو میاشتو کې د استعفا ورکولو اراده اعلان کړي. د میرمن مې د خپلې پارټۍ کنزرویټیو مشرانو وایس اف امریکا ته ویلي ټریسا مې ته به په نس وخت کې د حکومت پرې خودو فیصله اغستلی. دوی وایي د هغې مخې ته دوه لارې دي، یا خودی په خپله د پارټۍ مشري پرېږدي او یا د ځان سمدستي د مشرۍ چیلنج ته تیار کړي.
د بریتانیا د محافظه کار ګوند وزیر اعظم د خپل حکومت جوړولو لپاره د شمالي ایرلند د ډیموکراتیک یونینست ګوند سره د لوزنامې په هڅه کې ده. نن د یکشنبه په ورځ د تریسا می د دفتر څخه جاري سوي بیان کې ویل سوي د لوزنامې ځینې ټکو باندې به روانه اونۍ خبرې اترې بشپړ سي. یونینست ګوند هم ویلي تر اوسه پورې سوي خبرې مثبت دي. تریسا می د حکومت جوړولو لپاره د پارلمان د 340 غړو د ملاتړ ضرورت لري. د هغې محافظه کار ګوند په ټاکنو کې 314 چوکۍ ترلاسه کړې دي او یونینست ګوند 10 چوکۍ لري. د حکومت جوړولو لوزنامه باید د جون تر 19 نیټې پورې ترسره سي، کله چې ملکه الیزابت د حکومت د پروګرام لپاره خپل وینا کوي.
ترکی د بخنې عالمی ادارې مشر مقامی مشر گرفتار کړی. اسوسییټډ پریس د ترک سرکاري خبری ایجنسی انادولو د رپورټونو په بنیاد وای په مقامی مشر د تندرو تنظیم سره د ملګرتیا تورونه وو. ترک خبری ایجنسی په فوري توګه د وایس اف امریکا په خواست د ټینر کلیک د رسمي گرفتاری تصدیق نه دی کړی. هغه د نهه په ورځ حراست کې اغستې شوی و او جمعې په ورځ ناوخته گرفتار کړی شو. امنیسټي انټرنیشنل د هغه گرفتاری د انصاف سره خندا بللې ده او فوری د کلیک د پریخودو غوښتنه کړې ده. کلیک باندې تور دی چې د فتح الله ګولن سره ملګری دی.
په فرانس کې د پارلمان لپاره د لومړي پړاو ټاکنې له یک شنبه څخه پیل شوې او صدر ایمانوئل مکران ډاډه دی چې د هغه نوی ګوند به اکثریت ترلاسه کړي. تر ټاکنو وړاندې نظر پوښتنې څرګندوي چې د مکران مرکز پاله ګوند پر مخ دی. تفصیل راکوي عدنان رشید په دې رپورټ کې.
نن فرانس کې د پارلیمان انتخاباتو اولنی پړاو کې ووټونه چولې کیږي. دا الیکشن په داسې محل کې کیږي چې 13 میاشت منظر و سوچ لرونکي ایمانوئل میکرون د فرانس صدر ټاکل شوی دی. نظر پوښتنې ښایي چې د ایمانوئل میکرون نوی سیاسي ګوند ریپبلیک ان د موبا په اولنی پړاو کې 30% ووټونه ترلاسه کړي او داسې ښکاري چې راتلونکي اونۍ کې کیدونکي دویم پړاو کې به د پارلیمان اکثریت هم ترلاسه کړي. نظر پوښتنې ښایي چې د الیکشن اولنی پړاو کې به کنزرویټیو ریپبلیک 6% او د ښي لاس ګوند نیشنل فرنټ به 12% ووټونو اغستلو جوګوي. د پارلیمان 1500 سوکو لپاره 1802 کاندیډیټ به د خلکو نه رایې اخلي. د فرانس قومي اسمبلی کې اکثریت ترلاسه کولو وروسته به صدر ایمانوئل میکرون د دې جوګه شي چې په هیواد کې هغه اصلاحات وکړي کوم چې هغه د خپل الیکشن په وخت کې د خلکو سره وعده کړې وه. تیر دوه کالو راسې فرانس د ترهګرۍ ښکار دی او نن د انتخاباتو په ورځ د امنیت پر ځای کولو لپاره په زرګونو پولیس ځای په ځای کړی شوي دي.
د امریکا اټورنی جنرل جیف سیشنز د خالی پورس کانګرس ته ویلي هغه د سینیټ استخباراتي کمیټې وړاندې صدارتي انتخاباتو کې د روسي مداخلت په حق لا بیان ورکول غواړي. سیشنز ویل هغه غواړي د اف بی آی په خوانی مشر جیمز کومي بیان کې د هغه په حق لا راپورته شوی سوالونو ته جواب ورکړي. د سیشنز د مشرۍ لاندې د امریکا انصاف وزارت تیر کال صدارتي انتخاباتو کې د روسي مداخلت په حق لا پلټنې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د خپل ترکی هم منصب میولت چاوه شغلو سره د قطر او خلیجی هیوادونو ترمنځ د کړکیچ پاړه ټلیفوني خبرې کړې دي. سعودي عربستان، متحده عربي امارات، بحرین او مصر تیره اونۍ له قطر سره خپلې اړیکې وشلولې او تورې لګولې چې دوها د اسلامي تندروانو او ایران سره مرستې کوي. د ریکس ټیلرسن او میولت چاوه شغلو د خبرو نور تفصیل نه دی ورکول سوی.
په کوسوو کې نن د پارلماني انتخاباتو د پاره ووټونه اچول کیږي. د عامو خلکو نشوي نظر پوښتنې ښایي د دریو پخوانی مشرانو ائتلاف کوسوو لیبریشن آرمی یا کې ال ای تر ټولو مخکې ده. د دوی نه علاوه سلور نور ائتلافونه، نه سیاسي پارټیانې او دوه آزاد امیدواران د وزیر اعظمۍ د پاره امیدواران دي. د انتخاباتو په نتیجه کې راتلونکي حکومت با سربیا او یورپي یونین سره تعلقاتو په ملکي بدعنوانی او ځینې ملکی مشرانو پر ضد د ممکنه جنگي جرمونو د مقدمو مسلو سره مخ دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډی ودا خبری خبرونه ته تاسو د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ بنی غاغوږی. او د لوبو په خبرونو کې د کرکټ حال د آی سی سی چمپیونز ټرافي 2018 لوبي روان دي او نن د ساوت افریقا او د هندستان ترمنځ میچ روان دی. څه صورت حال دی پوینټ سکور یا پوینټ ټیبل باندې د برخه اخیستونکو ملکونو پوینټونه څومره دي, څوک به سیمی فاینل ته ورسی او کنه څنګه اندازې دي, د دې ټول تفصيلات به اخلو. وکیل خان نه په خیر راغلی. وکیل خان
مننه ډیره مننه سیمینار سن.
د دې میچ حال لاول ساوت افریقا او هندستان میچ روان دی.
ضرور بالکل, د ساوت افریقا او هندستان ترمنځ کوم د آی سی سی چمپیون ټرافي لپاره کوم سیالي روان دي, دغه مقابله نن په اول لندن کې روانه ده په ګروپ بي کې, دا یو لسم میچ دی. تر اوسه پورې چې کوم درست تفصيلات دي نو هغه څه داسې دي, ساوت افریقا خپل اننګ کړی دی په مقرره چې کوم 50 تورونو د هغې په سلور سلويخت تورونو کې د هغې ټولې وکټې پریوتې دي, یو سل یو نوی رنزونه کړی دی او هندستان ته د ګټې لپاره د یو سل دوه نوی رنزونو هدف ورکړی دی. د ساوت افریقا لخوا چې کوم بیټنګ شوی دی په هغه کې کوکتی شي د ټولو نه زیات رنزونه چې شوی دي هغه دیکا کړی دی 350 رنزونه دي. دا غیر وروسته بیا عمله 15 شو, دغه شانتي دوپلیسیز شپږ دېرش رنزونه کړی دي, دی ویلیر ابي دی ویلیر څوک چې کپتان هم دی دی ټیم نو هغه 14 رنزونه کړی دي. د دې علاوه بیا چې کوم زیات رنزونه شوی دي هغه دوم نشل رنزونه کړی دي. د دې بیا دغه وروسته کې چې کوم لوبغاړي کوم نور لوبغاړي دي میلرز او دغه شانتي موریس رابادا سلور 15 او یو یا په صفر باندې ټوله اوټ شي. د ساوت افریقا چې کوم لوبډله داغي وو وکټي او چې کوم پریوته ویني هغه کې دوا کومار دغه شانتي بومرا دوا او دغه شانتي اشوین یو پانډیا یو وکټ غستره د هندستان لخوا او جدیجا یو د ساوت افریقا درې نورې وکټې هغه رنز اوټ شوې دي. یعنی لوبغاړي د چکمونو اغي باد وکټ یو اړخته یا د کریز یو اړخته منډکړه دغه شانتي دغه خپل غلطو له وجې دغه درې وکټې رنز اوټ شوې دي. او هندستان کو کتی شي دغه بالینګ پرستو کې که خښوي هم ده خو بیټنګ لاین دغه ډیر زیات مضبوط دي. نو په هاند کرکټ چکم دي نغوي وای چې د هندستان لپاره د یو سل یو نوی رنزونو چکم دي دا کول په اسانتیا سره به وکړی شي. نو دا دغه میچ تفصیلات سو شی بو کې به د هندستان ټیم هم کریستا را کوزیږي او دغه مقابله بلکې دا وخت را کوشوي هم دي. د وخت په لومبني اوور شروع شوی دی. د میچ کم تفصیلات راځي نغه بوریدون کې خبر ساتو تاسو ته پوینټ ټیبل کوم خبر وکړه.
بالکل پوینټ ټیبل باندې څه پوزیشن دی؟
بالکل په ګروپ ا او ګروپ بي کې دغه ټیمونه تقسیم کړي شوی دي. په ګروپ ا کې انګلند بنگلاديش استرالیا او نیوزیلند راځي او دغه شانتي بیا په ګروپ بي کې هندستان سویلي افریقا سریلانکا او پاکستان راځي. پوینټ ټیبل تک وکړي شي انګلند خپل درې میچونه کړي دي نو د ټول نټاپ بنا پکې یا په سر پیرس کې دغه د محل انګلند دی او د دې نه درې میچونه کړې دي په درې وانه هغه غټلې دي. بنگلاديش هم درې میچونه کړې دي په کم کې چې درې میچونه کې هغه یو بیلل دي یو غټلې دي او بیا د بلې کوم فیصله نه شوې د باران لوجي هغه یا دا غیب کوم فیصله نه شنه. دا وخت درې پوینټونه سره د استرالیا په ګروپ ا کې بیا درې میچونه کړې دي او ګروپ درې وانه کې درې وانه یو هم نه غټلې یو خو هغه بیلل دي او دوه چې کم دي دا غیب کوم نتیجه مخې ته نه راغله هغه د باران علت خود لیکي. نیوزیلند هم درې میچونه کړې دغه شانتي دوی بیلل دي او یو کوم نتیجه نه راوته. په ګروپ بی کی کوکتی شي دا وحال هندستان چې دریم میچ لوبوي دوه میچونه کړی یو غټلې دی یو بیللې ساوت افریقا دوه میچونه کړی دی هغه چې دا وخت دریم میچ روان دی د هندستان سره هغه هم یو غټلې یو بیللې او دغه شانتي دریم مقابله روان دی. سریلانکا هم دوه کړی دی یو بیللې یو غټلې درسلور دریم میچ به سبا د پاکستان سره بي او د پاکستان هم دغه صورتحال دی دوه کړی دی یو بیللې یو غټلې او دریم میچ به سبا وي. خو د نننی میچ او سبانی میچ کوم د پاکستان او سریلانکا ترمنځ به وي او د سویلي افریقا او دغه شانتي بیا د هندستان ترمنځ روان دي. نننی میچ چې کوم د هندستان او سویلي افریقا ترمنځ روان دي نو کدی میچ دا میچ هر یو ټیم غټي هغه د سیمی فاینل لپاره کوالیفای کیږي. یعنی هغه به سیمی فاینل کې لوبه کوي کبل نو سیریز نه با یعنی د آی سی سی چمپیون ټرافي لپاره چې کوم سیاله روان دي نه با هغه وی اوزي او دغه 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 شانتي بعد پاکستان او سریلانکا ترمنځ هم وی سبا چې کوم میچ کیږي د دوه ټیمونو ترمنځ دولسم میچ کوم چې اخیری میچ دی د سیریز مطلب نو کوالیفایینګ یا د سیمی فاینل لپاره چې کوم رسیدو تا نو هغه با سبا چې کوم کیږي هغه کوم ټیم غټي که پاکستان وګټو نو سیمی فائنل ته بلړ شي، او که دغه شانتي سریلانکا وګټو نو هغه به سیمی فائنل ته ځي. دغه دغه میچونو تفصیلات تر دې مهاله چې کوم نه د هندستان ټیم په کریز باندې ولاړ دی، خو دې سره سم بل چې کوم د کرکټ په میدان کې یو مهم خبر دی زموږ د اوریدونکو لپاره، نو هغه د ویسټ انډیز او افغانستان ترمنځ روان د اوډي آی سیریز دی. دغه سیریز نن دویمه مقابله به د هندستان د افغانستان او د ویسټ انډیز ترمنځ کیږي. لومبیا مقابله که سهم افغانستان د درش په ترنزونو سره ګټلې ده، بل مقابله باندې د پاکستان او د افغانستان په وخت باندې د شپې نه وخته شروع کیږي. د افغانستان فکر کوم چې 11 بجې به، او د افغانستان پاکستان به 11 نیمه بجې د شپې چې دغه مقابله په ویسټ انډیز کې لوبول کیږي. د دې میچ سره د دریو میچونو سیریز دی، کدا میچ افغانستان وګټون دی مطلب دا دی چې افغانستان به دا سیریز وګټي، دریم مقابله په وګټي او کوونه ګټي، او کدا دویم یې وګټل یا دغه شانتي نو سیریز به په خپلو کې دین روان دی. ٹی 20 چې کوم سیریز شو نو هغه ویسټ انډیز په خپلو کې دی. میچونو ست تفصیلات یو اوریدونکو به خبر ساتو
او
ډیو ریډیو سره سي
تاسو باندې بالکل ډیره مهرباني وکیل خان.
مننه.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا ګلاو قدر منو اوریدونکو ما شمنې خبري خبرونه ته له واشنگټن ډي سي څخه غواړی یاست، او سم زو د خبرونه په دې برخه کې د افغانستان ولوري ته چیرې چې په ختیځ ننګرهار ولایت کې چارواکي وایي د افغان ځانګړي قواو یو واسکر درې امریکایي پوجان په ډزو وژلي او یو یې ژوبل کړی دی. د پېښو د شنبې پر ورځ په آرام اچینو لسوالۍ کې رامنځته شوې. تفصیل راکوي حکمل روان په دې رپورت کې.
دی افغانستان په ختیز ننګرهار کې یو تن افغان سرتیری په امریکایي فوجیانو ډزې کړې چې له عمله یې دوه تنه امریکایي فوجیان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار د گورنر ویانا تولاخو ګڼای وایي دا پیښه د دې ولایت په چین ولسوالۍ کې د افغان او امریکایي فوجیانو د دایش وسلوالو پر ضد د ګډو فوجي عملیاتو پر مهال رامنځته شوه. د خوګیاني په وینا د افغان ځنګړو ځواکونو یا سپیشل فورس یو تن سرتیری په امریکایي ځانو ډزې وکړي چې په پیله کې دوه تنه امریکایي عسکر وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د خوګیرنی په وینا د امریکایي فوجیانو په متقابلو ډزو کې افغان سرتیری هم وژل شوی دی. همدارس دی افغانستان دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وای دی پیخی دی چیننو لپاره یو پلاوی ټاکل شوی ترڅو معلومه شي چې دی پیخی دی رامنځته کیدو اصلي انګیزه څه ده.
حادثه موږ تاییدو ویوایات تیم شوی دی لار دی تحقیق کوي پوښتنه کوي چیننه کوي چې انګیزه چیو.
په ورته وخت کې دی امریکا فوزی چرواکو دی شوی برید پخلی کړی او ویلی دی چې دی افغان سرتیرو په ډزو کې درې تنه امریکایي سرتیرو ژوند له لاسه ورکړی او دوه نور ټپیان شوي. بلخوا وسلوالو طالبانو بیا ویلی په امریکایي عسکرو برید کوونکی افغان سرتیری دی دوی ملګری دی. دا لومړی ځل نه دی چې یو تن افغان سرتیری په امریکایي فوجیانو برید کوي او بهرنیو فوجیانو ته مرګ ژوبل رسیږي. تر دې وړاندې په تیرو 15 کلونو کې دی ته ورته غنی پیښې چې مرګ ژوبلې هم درلوده رامنځته شوي دي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیو ریډیو، کابل.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو زید
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
دا وایس اف امریکا دی ودا بوزو استاسو بلوچستان ته چرته چې په بلوچستان ایالت کې چارواکي وای نه پیجندلې وسلوالو د پردزو کې درې پولیس والو وجلې شوې دي او یو عام تن پکې جوبل شوې ده. په دې موضوع باندې تفصیل راکړي حمید سمسور.
چارواکي وایي دغه پیښه نن غرمه د کوټ ښار پر سریاب سړک باندې د چکی شوانی په سیمه کې هغه مهال رامنځته شوله کله چې پر موټرسایکل دوه سپرو ناڅرګند وسلوالو د پولیسو پر یو پوسټه باندې ناڅاپه ډزې وکړي. چې په نتیجه کې د پولیسو یو عسکر ځای پر ځای ووژل سو. د دوو نورو پولیسو په شمول باندې درې کسان ټپیان سو. ژوبل سوي کسان یې په سملاسي ډول د کوټي سنډیمن اسپتال ته راوړل. دوو پولیسو بیا عدالت خپل ژمن له لاسه ورکړي. د سیول اسپتال میډیکل سپرډنټ ډاکټر فرید سوملانی وویل چې د ټپي سوي لاروي ژوند له خطر څخه د باندې دی. ډاکټر فرید دا خبره هم وکړله چې وژل سوي پولیس پر سر باندې هدف سوي دي. عیني شهیدان وویل چې برید کوونکي له پیښې وروسته په تیښته کې بریالي سو. د پولیسو یو عالي رتبه افسر عبدالرزاق چیما وویل چې دا هدفي وژنه ده او په دې ترس کې دوی پلټنې پیل کړې دي، خو تر دمګړې پورې څوک نه دي نیولي. لغوه سوې تندروه مذهبي ډلې لشکرې جنګوي د دغې پیښې مسؤلیت په سر واخیستې. د دوی د جنازې مراسم د کوټ ښار د پولیسو په لاین کې ترسره سو. په دغو مراسمو کې د لوړې کچې عالي رتبه مامورینو ګډون درلودې. سریاب د کوټې حساسه سیمه ګڼل کېږي. دالته لغوه سوي بلوڅ وسله والې ډلې او په پیرکیزو پیښو کې ککړنې د مذهبي ډلو وګړي فعال دي. په تیرو وختو کې هم دالته پر پولیسو او پر ملیشه قواو باندې بریدونه ترسره سوي وو. د روژې په میاشت کې په کوټه ښار کې پر پولیسو باندې دا دویم برید ترسره کېږي. د روژې په لومړو کې د کوټ ښار د هودې په سیمه کې د پولیسو یو ډي اس پي عمران الرحمن ووژل سو. سب انسپکټر بیا کاری ټپي سو. پر روان کال کې په کوټه کې پر پولیسو باندې دا پنځم برید ترسره کېږي. تر دې لمخه هم وو پولیس وژل سوي وو. تیر کال هم په بلوچستان کې په ځان وژون کې بریدونو به میچاودونو او هدفي وژونو کې د پولیسو په شمول و یو نیم سلطنت دي امنیت خوندي ساتونکو وژل سوي وو. پولیس نه یوازې په کوټه کې بلکې په خیبر پښتونخوا او په کراچي کې هم د وسلوالو له لوري هدف ګرځي. د عسکري څانګې څېړنکاران وایي چې پاکستان د ترهګرۍ له یو خطرناک جنګ سره لاسو ګریوان دی. دلته د پولیسو تربیه د کښتۍ کچې د جنایاتو د مخنیوي لپاره سوې ده. دوی د لوړې کچې د روزل سوو جنایتکارانو د مقابلې توان نه لري. حامد سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
د نړۍ ترهګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولي او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلي سیمو ته علاقه غیر ولي وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري.
دا د وایس اف امریکا د ریډیو د غلاو کډرمن اوریدونکو زموږ د ویب پاڼې پته ده voanews.com/diva. او سمزو د پاکستان پنجاب یاله تولورته چیرې چې په لاهور کې د ترګری زد یو عدالت د شیعه لژکۍ ورورولۍ یو کس ته د مذهب د سپکاوي په تور کې د تیزندي سزا اورولې ده. تفصیل راکوي ارشد حسین په دې رپورټ کې.
د پنجاب صوبې یو لاندینی عدالت د ټولنیز اړیکو په وپاڼو د مذهب سپکاوي کوونکو تن ته د مرګ سزا اورولې. د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د مرګ سزا د بهاولپور د ترهګرۍ ضد عدالت قاضي دیرش کلن تیمور رضا ته اورولې. دا د خپل نوعیت لومبه د مرګ سزا ده چې د ټولنیز اړیکو په وپاڼو باندې د سپکاوي نه د ډک موادو په شایع کولو اورولې شوې ده. په تیمور رضا باندې تیر کال د پنجاب د ترهګرۍ ضد پولیس محکمې د پیغمبر اسلام او د صحابه په حق له د ټولنیز اړیکو په وپاڼو د ګستاخانه او فرقیز موادو په شایع کولو مقدمه درج کړی و. د ملزم تیمور رضا تعلق د پنجاب خار اوکاړي سره دی او د هغه پر ضد د تعزیرات پاکستان د دفاع 295 سی او دفاع 298 ا ترڅنګ د انسدادي دشګردي د اکټ ځنې دفې هم لګولې شوې وي. قانوني ماهرین وای ملزم قانون کې د ورکړې شوې میاد دوران د عدالتی پریکړې په های کورټ کې د چیلنج کولو حق لري، او که هغه په های کورټ کې اپیل کوي نو بیا به د دغه مقدمه اوریدنه د یاد عدالت دوه کسیزا بنچ کوي. پاکستان کې اکثر لا خلک د مذهب د سپکاوي قانون د یو بل پر ضد د ذاتی دښمنو او ګټو د پاره کاروي، او د بشري حقوقو فعالین هم غوښتنه کوي چې دغه قانون د غلط استعمال د مخنیوي د پاره په دې کې د بدلون ضرورت دی. مذهبي سکالر ډاکټر قبلا یاز وایي دغه قانون غلط استعمال اوس ثابت شوی دی، او په اورېدو کې راغلی چې لینډ مافیا هم دغه قانون د مخالفینو پر ضد کاروي.
نو دا اوس لازم شو د ریاست لپاره چې هغه د دې قانون دا شی یقیني کړي چې د دې غلط استعمال ونشي، او څوک چې د دې غلط استعمال کوي د هغه خلاف سخت سزاګانې پکار دي. نو دا اوس چې لږ ډېر ترمیم شوی دی، هغه ترمیم ما خیال دی چې د دې هغه لږ کم کړی دی، شدت لږ کم کړی دی، خو زه وایم چې نور هم پکار دی چې بهتري وشي او دې قانون کې داسې څه ترامیم وشي چې د دې غلط استعمال په څه طریقه بند شي.
پاکستان کې د مذهب سپکاوی یو حساسه معامله ګڼل کیږي، او د قانون تر مخه د دې سزا مرګ ده، خو په لیدو کې راغلی چې د مذهب د سپکاوي د تورونو سره مخ کسان اکثر لا عدالتونو ته رسیدو پر ځای د راپارېدلې خلکو لخوا وجل کیږي. د پولیس د ریکارډ تر مخه ملزم تیمور رضا منلی چې هغه د شیا وسلوالې ډلې سپای محمد د پاره کار کوي. دغه سازمان په پاکستان کې د غټي سنی وسلوالې ډلې سیال ده، او د دوی ترمنځ د کلونو راهیسې په فرقیز خطو کې په زرګونو خلک وجل شوي. پاکستانی چارواکو هیواد کې د ټولنیز اړیکو په ویبپاڼو د سپکاوي موادو د خپرونکو پر ضد عملیات پیل کړي، او په رستو کې د ټولنیز اړیکو د ویبپاڼو په درزنونو فعالین نیولي شوي، او وختنې پوښتنې ترې شوي، او د بشري حقونو ساتونکو په دغه عمل سختې نیوکې هم کړې وې. مخالف سیاسی ډلې تور لګوي چې د مذهب په نامه د خلکو نیول هغه سیاسي مخالفین خاموش کول دي څوک چې د هیواد د طاقتور پوځي ادارې احتساب غواړي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه،
سیړنیز، غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزې ګالری،
اونیسه خبرونه،
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندلی شئ.
www.mashalradio.com.
د وایس آف امریکا ډیوا د ګران اوریدونکو، پاکستان او افغانستان د ایډز د ناروغۍ د خاتمې لپاره د یو بل سره د همکاري فیصله کړې ده، او په دې لړ کې د افغانستان یو پلاوی هم د درې ورځو په سفر باندې پاکستان ته راغلی دی. هلته کې ملاقاتونه هم کړي دي، او په پلانونو باندې هم کار روان دی چې څنګه د په دواړو ملکونو کې د ایډز د مخنیوي او د دې د علاج لپاره هڅې هلې ځلې زیاتې کړې شي. تفصیل را کوي اورنگزیب خان په دې رپورت کې.
پاکستان او افغانستان په دې سلا شوی دی د ایډز رنز مخنیوي لپاره به شریک هڅه کوي، او د مریضانو په حق لا به معلومات هم یو بل سره شریک کوي. افغانستان کې د ایډز رنز په حق لا د چارواکو یو وفد پاکستان ته راغلی دی، او دلته یې پاکستانی چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي. په دې ملاقاتونو کې دواړه هیوادونه په دې سلا شوی دي چې ایډز رنز باندې کابو راوستو لپاره به د یو بل تکنیکی مرستو ترڅنګ دواړه هیوادونه به دا معلومات هم شریکوي چې هیواد کې د ایډز مریضانو شمیره څومره ده، او دا چې پاکستان یا افغانستان سفر کوي نو د دې معلومات به هم یو بل ته ورکولی شي. پاکستان کې ایډز باندې کابو راوستو سرکاري ادارې مشر ډاکټر بصیر مدواتو ته ویلي دي پاکستان غواړي هغه افغان مریضانو معلومات ترلاسه کړي چې علاج یې پاکستان کې روان وو، او دوی بغیر څه اطلاع افغانستان ته تللي دي. اوس دا معلومات نشته چې افغانستان کې دا مریضان چیرته دي. دوی وایي د پاکستان پېښور او کوټه ښار کې په سونو داسې افغان مریضانو علاج روان وو چې ایډز رنز ورته وو، خو دې کې ډېر مریضان بغیر د څه اطلاع واپس تللي دي. ایډز رنز باندې کابو موندلو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یو این ایډز پاکستان او افغانستان ترمنځ په دې رنز کابو راوستو لپاره په شریکو هڅو زور راوړی دی، او پاکستان کې د ادارې یو غړی مسعود فرید ملک وایس آف امریکا ته ویلي دي پاکستان کې د ایډز مریضانو شمیره زیاته ده، او د دوی د علاج مرکزونو هم زیات دي، ځکه په کار دي پاکستان په دې لړ د افغانستان مکمل امداد وکړي، ځکه چې دا رنز ډېر په توندې افغانستان کې خورېږي. افغانستان کې د رنز خورېدو زیاته وجه څه ده؟ مسعود فرید ملک داسې بیانوي.
افغانستان میں ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ اس کا ایپیڈیمک جو ہے جیل لمٹس میں بھی ہے، اور آئی وی ڈرگ یوزرز میں بھی ہے. تو وہ ایگزیکٹلی وہی پیٹرن چل رہا ہے. تو اس کلیبریشن کے اندر بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ان کو انٹیمیٹ کر دیا جائے پہلے سے ہی کہ یہ دیکھیں یہاں سے یہ یہ
دوی وی افغانستان بندی خانوں یا جیلوں کے اور نشئی مواد استعمال ان کو کے دا رنز زیاد دے دغشان اڑان دے پاکستان کے ہم شویو پاکستان او افغانستان ترمیان دا کشیدہ حالات باوجود مسعود فرید ملک وای دوڑ احوادوں دا پکار تی دے رنز بندے قابو مندل دا پارا شریک حصے اکڑی رپورٹوں ترمخا پاکستان کے دا ایڈز مریضان و شمیرا اتل زر پنز سوا دا او افغانستان کے دا شمیرا شپک زر نہ سوا دا جبکہ نول سوا زنانا ہم شامل دی. اورنگزیب خان وائس آف امریکا ڈیور ریڈیو اسلام آباد.
The Washington DC na da Voice of America Diva Radio de
ترانو ریدن کو د دیوا خبری خبرونه کې واره به تاسو ته هر کله وایو او وړاندې کولاول د خبرونو سرټکی
د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د افغان ځنګړو کو او یو عسكر درې امریکایي فوجیان په دزو وژلې او یو یې ژوبل کړی دی. د ننګرهار د والی ویاند وایي بریدګر عسكر سملاسی وژل شوی.
د بلوچستان سرخار کوټه سریاب روډ باندې د وسلوالو په ډزو کې درې پولیس عسکر وژل شوی دي. ترهه ګری ډلې لشکري جنگوي ذمہواری منلې.
د پولیسو یو عالی رتبه افسر عبدالرزاق چې ما وویل چې دا هدف یې وژنه ده او په دې ترس کې دوی پلټنی پیل کړی دي خو تر دم غړي پوری څوک نه دی نیولی.
او د برېټانیا محافظه کار وزیر اعظم تریسا می تر وخت لمخه ټاکنو ورسته په ګوند کې د نن له فشار سره مخ شوی او ځینې مشرانو د هغې د استعفا غوښتنه کړې.
سرټکی تاسو واوریدل خوښې د خبرونو تفصیل ته
د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې چارواکي وایي د افغان ځانګړي قواوې واسکر درې امریکایي فوجیان په ډزو وژلې او یوې ژوبل کړی دی. دا پیښه د شنبې په ورځ په نا آرام چین ولسوالۍ کې رامنځته شوې. د ننګرهار د والی ویاند تاوله خوګیانی وایس اف امریکا ته ویلي حمله کوونکی د امریکایي عسکرو لخوا په سملاسي توګه ووژل سو. د طالبانو یو ویاند دا کړی چې افغان عسکر د دوی کس وو. امریکایي چارواکي وایي صدر ډونالډ ټرمپ ته د پیښې په اړه تازه معلومات ورکول شوي دي.
د برتانیې وزیر اعظم ټریسا می باندې فشار رو پرو زیاتیږي چې راتلونکي سو میاشتو کې د استعفا ورکولو اراده اعلان کړي. د میرمن می د خپلې پارټۍ کنزرویټیو مشرانو وایس اف امریکا ته ویلې ټریسا می ته به په نس وخت کې د حکومت پر خوډو فیصله اغستلې. دوی وایي د هغه مخې ته دوه لارې دي، یا خو د خپل د پارټۍ مشري پرې دي او یا د ځان سمدستي د مشري چیلنج ته تیار کړي.
د برېټانیا د محافظه کار ګوند وزیر اعظم د خپل حکومت جوړولو لپاره د شمالي ایرلند د ډیموکراتیک یونینست ګوند سره د لوزنامې په هڅه کې ده. نن د یکشنبې په ورځ د تیرې سامې له دفتر څخه جاري سوی بیان وایي د لوزنامې ځینې ټکو باندې به روانه اونۍ خبرې اترې بشپړ شي.
ترکی د بخنې عالمی ادارې مقامی مشر گرفتار کړی. اسوسییټډ پریس د ترک سرکاري خبری ایجنسی انادولو د رپورټونو په بنیاد وای په مقامی مشر د تندروا تنظیم سره د ملګرتیا تورونه وو. ترک خبری ایجنسی په فوري توګه د وایس اف امریکا په خواست د ټینر کیلیک د رسمي گرفتاری تصدیق نه دی کړی. هغه د نهه پورز حراست کې اغستې شوی وو او جمعې پورز نه وخته گرفتار کړی شوی.
په فرانس کې د پارلمان لپاره د لومړی پړاو ټاکنې ل یک شنبه څخه پیل سوی او صدر ایمانوئل ماکرون دا جدي چې د هغه نوې ګوند با اکثریت ترلاسه کړي. تر ټاکنو وړاندې نظر پوښتنې څرګندوي چې د ماکرون مرکز پاله ګوند پر مخ دی. د ماکرون ګوند پر اوسه شکل د اپریل په میاشت کې جوړ شوی دی. کچیري د هغه ګوند په پارلمان کې اکثریت ترلاسه کړي نو به وتوانیږي چې د خپل صدارتي کمپاین په محل د اصلاحاتو ژمنې پوره کړي. په فرانس کې د تیرو دوو کلونو د ترګر بریدونو وروسته اوس هم بیړنۍ حالت پر ځای دی.
د امریکا اټورنی جنرل جیف سیشنز د خالی پورس کانګرس ته ویلي هغه به سینټ استخباراتي کمیټې وړاندې صدارتي انتخاباتو کې د روسي مداخلت په حق له بیان ورکړي. سیشنز ویل هغه غواړي د اف بی آی په خوانی مشر جیمز کومې بیان کې د هغه په حق له راپورته شوي سوالونو ته جواب ورکړي.
اوس هم یو خبر بیرته له پاکستان څخه چې په بلوچستان ایالت کې چارواکي وایي د ناپیژانده وسلوالو په ډزو کې درې پولیس مامورین وژل شوي او یو لاروی ټپي دی. د پولیسو یوه ویاند ډیوه ریډیو ته ویلي دوه حمله کوونکو چې په موټرسایکل باندې سپاره وو مرکزي ښار کوټه کې د پولیسو په امنیتي پوستې ډزې وکړې چې له امله یو پولیس مامور ځای پر ځای مړ شو او دوه نورو په روغتون کې ساه ورکړه.
په کوسوو کې نن د پارلماني انتخاباتو د پاره ووټونه چول کیږي. د عامو خلکو نشوي نظر پوښتنې ښایي د دریو پخوانی مشرانو ائتلاف کوسوو لیبریشن آرمی یا کې ال ای تر ټولو مخکې ده. د دوی نه علاوه څلور نور ائتلافونه، نه سیاسي پارټیانې او دوه آزاد امیدواران د وزیر اعظمۍ د باره امیدواران دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د خپل ترکیه هم منصب میول چاوه شغلو سره د قطر او خلیجی هیوادونو ترمنځ د کړکیچ په اړه ټلیفوني خبرې کړې. سعودي عربستان، متحده عربي امارات، بهرین او مصر تیره اونۍ له قطر سره خپلې اړیکې شلولې وې.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دا ګلاو قدر منو اوریدونکو. او سمزو د برېټانیا ولوري ته چیرې چې د محافظه کار ګوند وزیر اعظم د خپل حکومت جوړولو لپاره د شمالي ایرلند او د ډیموکراتیک یونانیست ګوند سره د لوزنامې په هڅه کې ده. او په عین حال کې په تریسا می باندې په خپل ګوند کې دننه هم فشار زیات شوی دی. په دې باره کې تفصیل اخلو زموږ له همکار ښاغلی محمد اکرم صاحب څخه چې دا وخت په سټوډیو کې را سره دی. ستړي مسي په خیر علي.
ډېر مننه کاکړ صاحب.
اکرم صاحب، که تر ټولو مخ همدار ته وسی دا وخت په برېټانیا کې لټاکنو ورسته د ګوندونو تر خپل منځه وازه څه ډول ده؟
کاکړ صاحب، د کنزرویټیو پارټي چې په پارلمان کې په اکثریت کې و، د سنیپ الیکشن یا د وخت مخکې انتخاباتو وړاندې اوس د یو مشکل سره مخ شوې ده. د چې کومه د پارټۍ مشره ده تریسا می، د هغې دا خیال و چې دې ته به اکثریت ترلاسه شي، خو اکثریت یې د لاسه ورکو. اوس هغې ته د بل ګوند ضرورت دی، او هغه ګوند دی ته ډیموکراتیک یونینست پارټي ښکاري چې د شمالي ایرلند ګوند دی. لس سیټونه د دې سره دي، نو که هغې سره اتحاد کیږي نو بیا به د دوی سمپل میجارټي یا ساده اکثریت پورته ترلاسه شي او حکومت به جوړ کی. دی ویلي هم دي چې د دغه ګوند سره کانفیډنس اینڈ سپلای، یعنی د اعتماد او د مرستو تړون شوی دی، خو دا به پوره ائتلاف نه وي. د دې مطلب به دا وي چې دغه ګوند به د حکومت په بجټ او د اعتماد په قراردادونو کې مرسته کوي، خو د نورو مسلو په سر باندې به په بیلابیل مسله کتل کیږي چې په هغه ور سره اتفاق کوي او کنه کوي، بیلابیل تړونونه بکیږي. نو خو دغه یونینست چې کوم ګوند دی هغه وایي چې تر اوسه پورې چې کوم خبرې ترې شوې دي هغه مثبت شوی دی. مې ته درې سوه او شپږ سیټونه په کار دي په پارلمان کې چې حکومت جوړ کړي. هغه سره په کنزرویټیو پارټۍ سره دا وخت دي درې سوه او اتلس دي، او دغه یونینست پارټۍ سره لس سیټونه دي. او په کار چې دغه تړون د جون د نولسمې نیټې نه وړاندې وشي، کله چې به کوین الیزابت بیا د حکومتي پروګرام په اړه باندې هاوس اف کامنز او پارلمان ته وینا کوي. د دې ترڅنګ په لس ورځو کې دننه به د بریکسټ خبرې هم شروع کیږي. بریکسټ مطلب دا رچې برتانیا به د یورپی یونین نه جدا کیږي. تر سمه د دې خبرې پخله کړې ده د جرمني چانسلر انګلا مارکل ته چې د برتانیې د یورپی یونین نه جدا کیدو چې کوم خبرې اترې دي هغه به د خپل وخت مطابق کیږي. په دې اړه باندې دغه هم د تریسا می لپاره یو چیلنج دی.
او بل دا چې تریسا می و آینده ته څومره خطر دی، او آیا د محافظه کار ګوند مشري به پر ځای وساتلی سي او کنه؟
د تریسا می په ګوند کې دننه چې کوم کنزرویټیو مشران دي هغوی وایس اف امریکا ته ویلي دي چې دا اوس صرف د وخت خبره ده چې تریسا می به کله د مشرۍ د څوکۍ نه لری کیږي. هغه کوشش کوي چې د مشرۍ څوکۍ د ځان سره وساتي، وزیر اعظم بیا جوړ شي. هغه سره دی وایي چې دوه لارې دي، یا خو په خاموشۍ سره خپل څوکۍ پرېږدي او یا په زور د دغه څوکۍ نه لری کلی شي که دغه ته بیا وکته شي نو د کنزرویټیو پارټۍ دننه دوه ډلې جوړې شوې دي. یو ډله د بریکزټ په مکمله توګه غواړي، یعنی د یورپی یونین نه په مکمله توګه جدا کېدل غواړي، چې هغې سره څومره تړونونه دي هغه ختمول غواړي. بل پکې یو داسې ډله ده چې هغوی نه غواړي چې د یورپی یونین نه په مکمله توګه جدا شي. جدایي خو غواړي، خو په هغې کې دوی غواړي چې د یورپ چې سنگل مارکیټ دی په هغې کې په ځای پاتې شي. د سنگل مارکیټ مطلب دا دی چې یورپی یونین دننه سرحدونه هغوی ختم کړي دي، تګ راتګ کولی شي، د یو ملک خلک د بل ملک حکومت سره نوکری کولی شي، او تجارت هم په آزادانه توګه کېدی شي. نو دوی غواړي چې دغه سنگل مارکیټ په ځای پاتې شي. او له دې نه علاوه یورپی یونین یا یورپی ملکونو ته چې کم کډوال راځي د هغې بوج هم دوی هم هغه شان برداشت کی چې کم یورپی یونین تقسیموي. د دې ترڅنګ د ملک د خزانې یو پخوانی وزیر جارج اوسبون په خپل باندې د وزیر اعظم تریسه مې موازنه د یو ملې شوی روانې خزې سره کړې ده. دا د انګریزي په فلمونو کې هم اکثر راځي چې واکینګ ډیډ ملک کس وی روان وی. نو لکه مطلب دا رچې هغه کې نور سپاتې نه دي.
صحیح.
اوس دوه نور داسې کسان شته چې هغه به بیا د دې په مخه ترازی. یو خارجه وزیر بورس جانسن دی، د لندن میر هم پاتې شوی، او بل یو چې کوم وزیر دی ډیوډ ډیویس، د برتانیې د یورپی یونین نه د وتو د مذاکراتو مشري کوي. دوی په خپل باندې اوس حالاتو ته ګوري چې آیا د دوی سره دومره پوره مرسته شته چې تریسه مې د مشري د څوکۍ نه لري کې او په خپل باندې دغه ځای واخلي.
ډیره مننه کرام صاحب.
ډیره مننه تاسو.
د وایس اف امریکا ډی ودا په فرانس کې د پارلیمان د پاره د لومړی پړاو ټاکنې د یک شنبې نه شروع شوې دي، او صدر ایمانوئل میکرون ډاډه دی چې د هغه نوې ګوند به اکثریت ترلاسه کړي. تفصیل پی اورو عدنان رشید نه.
نن فرانس کې د پارلیمان انتخاباتو اولنی پړاو کې ووټونه اچول کیږي. دا الیکشن په داسې محل کې کیږي چې تیر میاشت منظر و سوچ لرونکي ایمانوئل میکرون د فرانس صدر ټاکل شوی دی. نظر پختنې ښایي چې د ایمانوئل میکرون نوی سیاسي ګوند ریپبلیک ان د موبا په اولنی پړاو کې 30% ووټونه ترلاسه کړي، او داسې ښکاري چې راتلونکي اونۍ کې کېدونکي دویم پړاو کې به د پارلیمان اکثریت هم ترلاسه کړي. نظر پختنې ښایي چې د الیکشن اولنی پړاو کې به کنزرویټیو ریپبلیک 6% او د ښي لاس ګوند نېشنل فرنټ به 12% ووټونو اغستلو جوګوي. د پارلیمان 1500 او واویا سکو لپاره 1820 کاندیدات به د خلکو نه رای اخلي. د ځایي وخت مطابق په وړو کلو کې د ماخام 6 بجې او پیرس او نور غټو ښارونو کې د ماخام 8 بجو پورې خلک ووټونه اچولی شي، او داسې د الیکشن نتیجه به رو رو اعلانیږي. د سیلانکارو په نظر ډیر لږ کاندیدات په پاولنی پړاو کې نیخ په نیخه د پارلیمان غړي منتخب شي. کینډیډیټ لا پکار دی چې اچول شوي ووټونو کې 50% ووټونه واخلي، او که داسې نه وي نو اولنی دوه کینډیډیټ په دغې څوکۍ دپاره په دویم پړاو کې بیا یو بل سره مقابله کوي. تیره میاشت د صدارتي انتخاباتو په اولنی پړاو کې 11 کسانو برخه اخیستې وه، خو هیڅ یو کس 50% ووټونه نه و اخیستې. هم دغه شان په صدارتي انتخاب په دویم پړاو کې منظر و سوچ لرونکي ایمانوئل میکرون او قوم پرستی میرین لیپین ترمنځ مقابله وشوه، چې پکې منظر و سوچ لرونکي ایمانوئل میکرون د فرانس صدر ټاکل شوی دی. د فرانس قومي اسمبلی کې اکثریت ترلاسه کولو وروسته به صدر ایمانوئل میکرون د دې جوګه شي چې په هیواد کې هغه اصلاحات وکړي کوم چې هغه د خپل الیکشن په وخت کې د خلکو سره وعده کړی وه. تیر دوه کالو راسي فرانس د ترهګرۍ ښکار دی، او نن د انتخاباتو په ورځ د امنیت پر ځای کولو لپاره په زرګونو پولیس ځای په ځای کړی شوي دي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
د وایس اف امریکا جو ریډیو دا ګلاو کډر منور دونکو خبرې خبرونه تل واشنگټن ډی سی څخه غواژیاسته او سهم یو بل راپور ولور ته ساسو پام را ګرځو چې د امریکا متحده ایالات په فلیپین کې د اسلامي تندروانو د سروهنې لپاره له فلیپیني حکومت سره مرستې کوي او دا مرستې په وجود چې په هغه هیواد کې په جنوبي سیمه کې اسلامي تندروانو په حکومتي اسکرو باندې بریدونه شروع کړی دي او غواړي چې د هغه سیمې ثبات خراب کړي. تفصیل د وایس اف امریکا پر رپورت کې ما وش جلیل راکوي.
د امریکا خصوصي ځواکونه د فلیپین اسکرو سره د داعش په ضد جګړه کې شامل شوي دي. څوک چې د هیواد سویلي خار مراوي کې داعش تندلارو ته د ماتې ورکولو هڅې کوي. په فلیپین کې د امریکای سفارتخانه د خالی پورز ویل دي چې په دې جګړه کې د فلیپین سمندري پوز 43 غړي هم وژل شوي دي. د فلیپین پوز ویل دي چې داعش سره تړلې تندلارونه د مراوي خار محاصره ختمولو لپاره امریکا به تکنیکی مرستې وړاندې کوي. تندلارو د دریو اونیو راهسې د دې خار محاصره کړې ده. د فلیپین پوز یو بیان لیفټیننټ کرنل جو آر هیرارا په مراوي خار کې یو خبری کانفرنس په وخت ویلي چې امریکایي عسکر به په جګړه کې برخه نه اخلي، دوی به صرف تکنیکی مرستې وړاندې کوي. پینټاګون د دې تصدیق کړی دی چې دوی په مراوي کې د فلیپین پوز مرستې کوي. د امریکا پوز په فلیپین کې مستقل موجودیت نه لري، خو د کلونو راهسې د فلیپین په سویلي برخه کې 50 تر 90 سلو پورې امریکایي عسکر یې وخت په وخت پر ځای کړی دي. پینټاګون په یوې بیانیه کې ویلي دي چې امریکا د فلیپین پوز سره د فلیپین په امنیت کې مرستې کوي او استخباراتي او سارنې په میدانونو کې ورته تربیه ورکوي. بیانیې تر مخه اضافي 300 نه واخله تر 1500 پورې امریکایي عسکر د فلیپین عسکرو ته د معمول پوزي تربیه ورکوي، خو په دې اړه یې نور تفصیل نه دی ښکاره کړی. د نوم نه خودلو په شرط خبرې کولو په وخت یو امریکایي چارواکي ویلي دي چې په مرستو کې هوایي سارنه، نخې په هدف کول، د مواصلاتو په لړ کې مرستې او تربیه شامله ده. د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د امریکا پی 3 اورین نومي یو د سارنې جاز د جمعې په ورځ په خار الوت کولو باندې لیدل شوې دي. امریکایي چارواکي ویلي دي چې په جګړه کې امریکا نیخ په نیغه برخه نه اخلي، ځکه چې د فلیپین قانون د دې اجازه نه راکوي. د امریکا او فلیپین ترمنځ دا تازه همکاري ډیره مهمه ده، ځکه چې د فلیپین صدر روډریګو ډویټارټي یو کال وړاندې څوکۍ سنبالولو وروسته د واشنگټن اړخ ته ډیر جارحانه دریځ لرلو او ژمنه یې کړې وه چې د امریکا سلاکاران او پوزي تربیه کاران به خپل هیواد نه وباسي. خو د تیر مئی په 13 نیټه د تندلارو لخوا د مراوي خار محاصرې سویل شرقي اسیایي ملکونه خبردار کړل. دوی یره لري چې داعش په عراق او شام کې پرله پسې ماتې خوړل وروستو د فلیپین منډناو جزیرې باندې ځان له مضبوط مرکز جوړولو هڅې کوي، کوم چې د ټولې سیمې لپاره د خطرې خبره ده. د فلیپین پوز ویان تر مخه د تندلارو په ضد عملیاتو کې وسه پورې 50 کسان وژل شوي، چې پکې امنیتي عسکرو تر څنګ 40 عام وګړي هم شامل دي. د یو سلو نه سیوا تندلاري هم په دې جګړې کې وژل شوي دي. شاوخوا 200 تندلاري د خار یو ګوټ ته راغونډ شوي دي او هلته اندازن 500 نه واخله تر 1000 پورې عام خلک ګیر دي. ځنې د انساني ډال په توګه استعمالیږي او نور په خپلو کورونو کې دننه پټ دي. دوی د سکلو صفا اوبو، بجلی یا خوراک ته هیڅ رسائی نه لري. د فلیپین پوز ویلی دي چې دوی خار کې ننوتو لپاره لار جوړوي، خو ډیر په احتیاط سره مخکې روان دي چې جمعتونه ترې تباه نه شي، پسې کې چې تندلارو مورچې جوړې کړې دي. فلیپین یو عیسائی اکثریتي ملک دی، خو منډناو جزیره او مراوي خار مسلمان اکثریتي سیمې دي. د فلیپین پوز ویان ویلی دي چې دوی سره تایید شوي رپورټونه دي چې کومو دوه وروڼو چې د تندلارو دا ډله جوړه کړې وه هغې وژلې شوې دي. د فلیپین پوز ویلي دي چې تمه لري راتلونکي ګل ورځې پورې به دا محاصره ختمه کړي شي، کومه چې د فلیپین د آزادۍ ورځ یا انډیپینډنس ډے هم ده.
هلو، سلام علیکم، زه خلیل شنواری لندی کوتل د میرداد خیر نه خبرې کوم. مونږ دی
دیوه ریډیو خپ شوک باندې اورو او خاص کر مو په اجره کې ټول ملګری سره ناست یو نو ډېر په مینا او ډېر په شوک باندې اورو تاسو نه یو جهان مننه.
دا د وایس اف امریکا دیوه دا ګرانو اوریدونکو د پاکستان د پاکستان مسلم لیگ نواز حکومت نن سبا په نسکه هریان دی او هغه په دی وجه باندې چې یو طرف ته سعودي عرب دی او بل طرف ته قطر دی. سعودي عرب د قطر سره خپل سفارتي تعلقات ختم کړي دی او پاکستان باندې هم رو پرو فشار زیاتیږي چې هغه یو اړخ ته شي یا خودي د سعودي عرب ملګری شي یا خودي د قطر ملګری شي. خو د پاکستان حکومت ته چیلنج دا دی چې سعودي عرب او قطر دواړو سره ډیر زیات نږدې پاتې شوی دی. په دې موضوع باندې د ډیوه خبریالې سادیا قاسم شاه خبرې کړې دي د پېښور یونیورسيټي د جرنالیزم او ماس کمیونیکیشن ډپارټمنټ مشر ډاکټر فیض الله جان سره. راځئ چې دغه خبرې واورو.
د پاکستان لپاره خو ډېر عجیب صورتحال پدې دی چې یو خو سعودي عرب سره د پاکستان ستراتیژیک ریلیشنز دي او د هغې نه علاوه لکه ریسنټ چې کوم رپورټ راغلی و د سټیټ بینک پاک کې دا ویل چې پاکستان ته کوم د بهر نه پیسې راځي ریمیټنسز زره مبادله ست وی نو دا ټول نه زیاته د سعودي عرب نه راځي او سعودي عرب سره لکه پاکستان خپل تاریخي بل دغه سټریټیجیک ریلیشنز داسې دي چې سعودي عرب سره دی وخت کې صرف د پاکستانی حکومت نه د پاکستان د فوج خپل تعلق دی او د ریاست پر سر اون خپل تعلق دی. بل طرف ته قطر دی نو قطر کې داغه د قطر د شاهزاده د خط د وجنه لکه مونږ ویل شو چې د نواز شریف او د قطر چې کوم رایل فیملی دا نو د اغي سره د دې تعلق دی. نو
یو طرف ته د ملک چې کوم ستراتیژیک تعلقات دي او بل طرف ته د یو ملک دا حکومت کوونکی د خاندان خپل ذاتی تعلقات دي او د پدې ملک پتا څه غوړي چې سبي اثر پرېږدي.
یاره زه خو اوسم يم چې خاندانی تعلق کې بم نواز شریف دي سعودي عرب طرف ته زیات زور کوي ځکه چې سعودي عرب سره ډیر مضبوط د دې ذاتی تعلق هم دي. د دې ذاتی تعلق الان کې قطر او سعودي عرب عقیدې له سره دواړه وهابي سکول اف تھاټ والا دي چې کوم دیم کوي خدای نواز شریف دي ذاتی تعلق هم سعودي عرب سره اوم ډیر دي. قطر سره صرف د دغه یو خط د وجنا خبر راځي خو د سعودي عرب په پاکستان باندې دوه نه هدا پوری انفلوئنس دي چې اخره کې په پاکستان هغه څه کوي چې کوم ورته سعودي عرب وایي. زمانه د خیاچې دي کې په پاکستان انډیپندنتلی خپل پالیسی اختیار کی او په دغه حواله سره زنه ګورم چې پاکستان با سعودي عرب خو ته سعودي عرب نه دي سعودي عرب سره یونایټډ عرب امارات لکه یو اي اي ور سره هم مرګره دي. یو اي کوم د پاکستان ډیر غټ اکونومیک انټرست دي نو دغه دوه ملکونو پاکستان لکه دی پوزیشن کې نه چې هغه دغه دوه ملکونه خپکی او د قطر سره په دې سیس کې ودرګي شروع کې بد اسسټېټمنټس ورکی خو اخر کې و ماغه سکیږي چې څنګه په دغه کولیشن کې شو چې دی په شروع کې ویلو چې سعودي عرب کم الاینس جوړی نو موږ به د دې حصہ نه یو او اخر کې چې خلک خبرې دل نو دی ورته بیا راهیل شریف هم ورستول نو کیږي به ماغه چې کوم د سعودي عرب د طرفه پاکستان ته ویل کیږي
چې دا رستو کې فوزی اتحاد چې جوړ شوی دی د پاکستان په خوانی سلخکر چې د جنرال راحیل شریف تغي مشري کوي د دې جوړېدل او اوس د دک میډل ایست کې منځنی ختیس کې دک شخړه جوړېدل مسله را پیدا کیدل د دې دواړو ترمن د تاسو سره قسمه تعلق ګوري.
یاره دغه اتحاد خو د اول ورځې نم ډیر کنټروورشل شوی او زما په خیال چې دا اوس سو شو د قطر او د سعودي عرب ترمنځ نو دې دغه اتحاد دغه ایډیا نور کمزوري هم کا او زما خپل ذاتی رائے ده چې په دې کې به خیر وي کدا فوجي اتحاد جوړ نشي ځکه دغه فوجي اتحاد مونږ وکتل چې اخر کې کم ښکارا شو نو دا د ټیروریزم خلاف نو دا د یو ملک او د یو مسلک خلاف کولیشن او د دغه مسلک خلک په ټول مسلمانانو نړۍ کې اوسيږي هغه په پاکستان کې اوسيږي هغه په د عرب ملکونو کې اوسيږي په د کویت کې میجارټي په بحرین کې میجارټي د شیعه مسلمانان عراق کې میجارټي نو د میجارټي خلکو لکه خلاف چې کوم دي دا کولیشن دي دغه مسلک خلاف دي مطلب د خلکو خلاف دي نو دا به ځان سره مسلې وروړي دغه د ټولو ملکونو ته
ډیره مهرباني د وایس اف امریکا ډیول وخت راکوي.
ډیره مننه.
تاسو د ټولو غږ
ډیو رادیو
د ډیو رادیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سهار شپږو نه تر نهو بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدئ شئ.
د وایس اف امریکا د بده د قبایلی سیمې کورمه ایجنسی په مرکزی برخه کې خلک د ټلیفون او موبایل فون د کار نه کولو د مسلې سره مخ دي. د ډیوه خبريال ابراهیم شینواری وای په ډوګر سیمه کې یوازې نه د 300 لینډ لاین ټلیفونونو ایکسچینج په 2009 هم کې تباه کړی شوی وو او وسه پوره مرمت نه دی شوی. تفصیل په دې رپورت کې
د ترهګرۍ او پوځي عملیاتو ځپلو د منځنۍ یا سنټر کولم علي شیرزی زیموش مسوزی او پړچمکنی علاقو او پښی متاثر کورنۍ د نورو غنښمن مشکلاتو ترڅنګ په خپل سیمو کې د موبایل فون سرویس او زمکی ټلیفون د اساتیاونو به برخې دي. د مسوزی په ډوګر مرکز کې یوازنې د 300 نه زیات د زمکی ټلیفونونو ایکسچینج په کال 2009 کې د ترهګرۍ ښکار شو. د کومې نه پس چې دغه زمکی ټوله ټلیفوني رابطې کته شوی او هم د 2009 کال نه تر دغه مهاله د امنیتی اندیښلو لوجه کوم د موبایل فون کمپنۍ تر اوسه دغه سیمه ته خپل سرویس هم نه دی غځولی. په سیمه کې د پوځي عملیاتو تر سره کېدو نه پس د کال 2012 راهیسې زیاتره بې کوره کورنۍ واپس پل کورون ته تللي، خو په خپلو علاقو کې د روزګار وسیلو نشتوالي له وجې د زرګونو په شمېره کې دستي میستوګن یا خو د هیواد بیلابیلو خارونو او یا د خلیج هیوادونو ته د روزګار په تکل کې تللي دي. خو د منځنۍ کورمې په زیاتره برخو کې د ټلیفون او موبایل فون اسانتیاو نشتوالي له وجې د دغه مزدورګار خلکو خپلو خپلوانو ته د دوی سره رابطو کولو کې ډېر مشکل دی. د خپل دغه مشکل په هکله د مسوزۍ کام میرباغ کلي اوسیدونکی پټان عبدالخالق ډیو راډیو ته وویل.
سر هغه وجه ده هغه دپاره خالص یې لکه بازور ته رکوشي اسپیشل ګوړې ونی چې بیا هغه نه پیسې ونه ټلیفون کې او سر ته دپاره سه نن سبا اډوانس زمانه دی اوس خالص کار ډېر خل ډېر زیاته خرچا کوي موږ خلک غریب ونی نه زنانه هغه والغه ته اسپیشل ګوړې ونی چې دلته پیسې وو کې بیا پیسې ونه مطلب ګڼي کې دوه کاله والا سه خبرې وشي خا د زړه نه نه هغه وجه ده سر هلته موږ زنانه او دپاره پردانې څه خبرې شي او دویمه وجه ده سر موږ زنانه موبایل استعمالوي نه که اوس کور کې سړی به استعمال کړي په پرده کې بهر مطلب په بازار کې زموږ زنانه موبایل استعمالوه نه شي دوی وایي نه هغه زیاتره خپلو خواندونو سره خبرې نه شي کول.
د پټان عبدالخالق په وینا هغوی د علاقې زیاتره ضرورتمند خلک چې پکې په خارجي هیوادونو کې د کارکوونکو کسانو خزینه خپلوانې هم شامل دي د ټلیفوني رابطې دپاره تقریبا 25 کیلومتره په فاصله کې د صدی بازار ته ورځي، کوم چې نه یوازې په دوی اضافي مالی بوج دی بلکې د وخت هم اضافي مصرف دی. د ټلیفوني رابطو نشتوالي له وجې د سیمې اوسیدونکو په کومه کې چې د سکولونو او کالجونو محصلین په خاصه توګه شامل دي د انټرنیټ غوندې بنیادي سهولت نه هم بې برخې دي. د دغه محصلینو په شمول د سیمې عام وګړو د حکومت او موبایل فون کمپنۍ نه غوښتنه کړې چې په سنټرل کولم کې د دوی دغه بنیادی اسانتیا ورکړی شي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړی؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې سدي. د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه به ډیر دروخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا به کینسر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي، حسینه د ایبس خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا ګلاو کډر مون اوریدونکو خبري خبرونه تاسو واره دل لږ غړی ورسته به یو ریبیا تر 15 دقیقو پورې تاسو خبرونه اوري او له هغه ورسته به خبرونه ویل واشنگټن تر خیبره کوربه به رحمان بنیرای کولای سي هم په دا خبرونه کې برخه واخی. د ټلیفون شمیره دی 00120220150403 او بل شمیره ده 0300 او 09 ل ډیو ریډیو سره اوسئ.